ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې پر خاوره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو برید د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې الوتنې وځنډولې، او په دې ترڅ کې د پلازمېنې مسکو او سانت پیټرزبورګ هوایي ډګرونه اړ شول چې پرون د جولای په شپږمه خپل فعالیتونه محدود کړي. د روسیې د ترانسپورت وزارت پرون وویل د مسکو په وخت د ماښام تر شپږو بجو شاوخوا 400 الوتنې د هغو لارښوونو له کبله چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره هوایي ډګرونو ته ورکړل شوي کنسل شوي. د ترانسپورت وزارت خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د سفر لپاره نورې لارې چارې غوره کړي. د نوموړي وزارت په وینا د ماښام تر شپږو بجو پورې د مسکو د شیرمیتوو په مهم هوایي ډګر کې 101 الوتنې کنسل شوې، او د 500 ترمنځ نورې الوتنې د څه باندې 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سانت پیټرزبورګ په دوهم لوی هوایي ډګر کې نوي تلونکې او را روانې الوتنې کنسل شوې، او 9 نورې بیا د لږ تر لږه 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. بیان زیاتوي چې د ایوانووا، کیروف، کالوګا، پسکوف او تامبوف په هوایي ډګرونو کې هم الوتنې وځنډېدې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین وویل چې د اوکراین شپږ ډرونونه په داسې حال کې چې د ښار پر لور را روان وو ویشتل شوي، خو د دې ډرونونو د احتمالي زیانونو په اړه یې څه نه دي ویلي. د سان پیټرزبورګ او کالوګا سیمه ییزو چارواکو هم د اوکراینی ډرونونو د ویشتلو خبر ورکړی. اوکراین د روسیې پر خاوره د حمله وروسته له هغه کوي چې روسیې پر کیف ښار پراخې هوایي حمله وکړي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 2 ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اوکراینی چارواکو پرون همداراز وویل چې د دونیتسک سیمې پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د حملو په نتیجه کې 15 وژل شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه ویجاړ شوي. مسکو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له پراخ یرغل وروسته د ملکی وګړو پر کورونو د حملو ادعاوې پرله پسې رد کړي. په داسې حال کې چې اوکراین په دې اړه خورا زیات شواهد وړاندې کړي دي. په عین حال کې د جګړې په ډګر کې هم د روسیې پوځ له اوکراین سره د 1000 کیلومتره جبهې په ځینو برخو کې د پرمختګ هڅو ته دوام ورکوي، او د اوکراین پر پوځ یې چې د پرسونل او وسلو له کمښت سره مخامخ دی فشار زیات کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې ورځې د اونۍ 4 ساعته روانې دي. د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو د حکومت هغه ادعا ردوي چې وایي حبیبي له دوی سره نه دی بندي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی، او د هغه په اړه د معلوماتو لپاره یې $5 میلیون انعام هم ټاکلی دی.
د طالبانو حکومت وایان لدی خبری ورسته چې د دوی اړوند ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیزي پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیزه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبه په ورځ د جولای په 15 ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
برخلی کی معلوم کړي مخ خو دې ډیر دایو ته کړي دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور رضانه منلې او ټول رضای مسترد کړي دي نه موږ ته رسمي جواب راکړي دي د رضای د نه منلې د رسمي جواب راکړي دي نه په هغه باندې کار کړي دي. دا خبره هم بې ځای ده، دایدای بې ځای ده چې تیمور د رضای په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات وکړي د په باره کې او د پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د جولای په 3 په یوه اعلامیه کې چې خپله ایکسپرنه یې خبره کړې وه ویلي وو چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول شوی وي. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د اړیزي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم رد شوی وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اگست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی.
تقریباً تقریباً کتابوں کمپیوٹر نو هغه نور همکارانې بیا وروسته رایله شوله په شمول د ډرایور هغه هم رایله شو. دا نور همکارانو سره موږ خبرې وکړلې. ځینې راته وویل چې دوی د ده سره یو ځای ساتل کېدل د استخباراتو په ریاست کې. نو هغه ټول تحقیق شوی و د طالبانو د خوا څخه.
احمد شاه حبیبی دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د ده په خبره حبیبی آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوي و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندي چامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنتی هم خوشي کړي و. افغاني الاسلام امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکي هوایي چلن د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوری نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
و موریدل چې د افغاني الاسلام امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو دا څرګندونه چې وای نوموړی له دوی سره نه دی بندي ردوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه نور تفصیل کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په څو شبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو. پرون د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ وه. یو شمیر شیعه ویرکوونکي تور لګوي چې طالبانو د امنیت په نوم پر دې مراسمو محدودیتونه لګولي وو. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی وو. د عاشورا د مراسمو پر مهال په هرات کې یو شمیر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي وو او له ایرانه تازه راستنه شویو کډوالو باندې خواړه او خواږه وویشل.
د محرم میاشتې لسمه د عاشورا ورځ په پلازمینې کابل کې شیعه ویرکوونکو نمانځلې خو یو شمیر دوی تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خبرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سکال د شورا مراسمي پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی
طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دیتا وای چې یو څوک دي زموږ د مذهبي مراسم مخه ونیسي، دوی اجازه نه راکول چې د امام حسین مراسم تر سره کړو. د کابل اوسیدونکو او یوې شی ورکون کې چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي، بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکل د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووځي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیعه لیمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوي نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مراکشوي کسانو د تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سکل د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل اکسپانه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم لمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. لډلې مهدی جعفری ازادي راډیو ته وویل دیوای کوم جمعهتونه چې نن نظر او خیرات کړي او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه ویشل. د غرازی له هغې اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. که څوم د تیر جمهوری نظام پر مهال د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعهتونو، تکیه خانو او سقهخانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څانګې له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی احترامات دی ازادی رادیو محترمو کارکونکو ته، دی ازادی رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته، زه غواړم چې خپل نظرم شریک کما او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو، او تقریبا د ژوندونه چې دولس دیالس فالس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د راپورونو برخه هم دومره وا. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخه اوریدو ته راګرځوم.
د ازادي میلمه
سلامونه د ازادي ریډیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پیل له کوم ځای کړې دي. نن ور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی. په پیل کې راته وای چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا زواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دا ری کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانې وي که نارینه او سدانم پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېرې زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویند په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېرې مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې د ښځو نه درلودې یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خویندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرې پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، پسل تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې د تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سدي مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختي به ویلې په پټ توګه، یا همداسې نور طریقې به دی کارولې ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسو ملاتړی څوک په کور کې؟ خپل دې ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستاسو ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مور جانا شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دائما ملاتړی ده دائم. او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دائم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده، تکړه وې نه وې؟
د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوی یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوی یم، خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوی یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما شخص قابلګي ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده، او زابل کې زه ساينس نه فارغه یم، ساينس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلي د شوز په وړاندې کده پخوا خبره وکمه، اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوخه علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت، خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل نه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدا چې ډېر مشکل و بابا چې ما خپل چې ما دولتي ویلې ده د فامیل لخوا مشکل و، د فامیل لخوا مشکل و چې دوی اجازه نه ورکوله چې مثال دی نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې، نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې ویل نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څنګه څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړو ته ادامه ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنې ډېرې شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي، او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه. بیروسته د پوښتنه وکم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونې مم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، باسواده وي، سواد خوښوي، هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیات یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلا ورکوي، هم به کور کوي، هم زه هم نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زابل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسې څه کوي په بخنه سره؟ بریا جان د پیسې چې بیا اخلي به انجلۍ ته بیرته تلا ورته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډیره حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي، او ځین د سکورنۍ هم ساده چې بیرته دغه دنجلي کورنۍ په دامه غول ورکي د شان پوره کوي. مثال که تلا ده یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل، خو غول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ولورچ دی د هغو پنځه لک شپږ لک افغانۍ دی، چونکه راس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د الکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې و بوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی دی، هم په نجونکو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دې ونه اخیستی؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل چې شکر پلار جان می دی یو به باسواده کسته یا وکسته یا زه به حقیقت کوم خبره ته ما باندې درې لکه اندغه اخیسته دی ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل په لاس کې چې زړه مغه پی وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه مغه می اخیسته دي.
داسې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویګی انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي، کنه که بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سوویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي هغوی به قدر لري کنه. فکر کوم تاسو موضوع همداسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو ته ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق دی فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت لري چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي په خېژې په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دې هغه ډېر رواجی غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي که دا غذا نه وي بس دوی هماغه مهمانه ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دي مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات کدرته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلې که څه هم په نور ولایت کې هم ستا دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نه ستا دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر شي پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړئ چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استاد کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بيوي نو کله چې کارونه ګډ وټس و مثال موږ خپل وظیفه د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي به تاشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول به تاشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه او ترتیا لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر هغه پوري از ما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی د سره آشنا نه لري یا د دې کوم لاسرسي نه لري او تر دې هغه پوري ستادي چون از ما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېره حدا پوری خوند ورته لاسرسی لري خو په خپله زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضور شکل کوم
تاسو لکم زین را پیل کړو دا فکر د کم زین پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم زین تاسو یې تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کوم ځکه همداسې کېناستل او نه مې کېدل شکار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چون زه خپل د کور سر پرست هم هم ته ډیر حد پوری او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم بیرته ترې ترلاسه کوي کنه
بلې و شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وظیفې لرای څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو ان تر هغه حدا پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو وتر هدا پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چون نه سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خوند او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدا پور چې باید ګټ وسی تر هدا پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بله بله زما ټول خویندو ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه همدان پیغام دی اول زه خپل مثال مې دی د پاره چې ما باندې مم داسې ما ویل چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وسیم د لاس ورکې دوی هم کولی سیما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتي وي خیاتي وي کې یا کده کوم صنایع دستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی هم کولی سیما پر مخ وزي یا د مالداری کولی سیما پر مخ وزي آنلاین سوداګری کولی سی په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خره د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولی سی چې له دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونو ته چې په کورونه ناسته دي زده کړې نشي کولی په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسو روسي خبرې ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خوندو ته دادا چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې یو دم کوشش وکړي او راز وکړي یعنی مطلب مې دا دی چې نا امید کېږي دنه هر ورځ ډېر کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نا امید کېدل او نه هیله کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسی په کور پاتې کېدل او نا امید کېدل دا یوازنی لار نه ده بلکې دا لار ده هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي کدی واړه چې پرمخ تاګو کې او څه د کړې او څه لاس تر راوړي د دې هر وس کوشش کوي خو دایمي دي کوي نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښ ته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې نه سي دی به دایم نخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هله پیدا سي مې پیدا سي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سي دای سي خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیات مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلود مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو واز مو اوریدې ډېر زیات مننه خیر وسه